ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه ومنی. نن په دې پروګرام کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په دې اوله برخه کې له فساد سره د مبارزې په باب او په دوهم ساعت کې د بشري حقونو په ارتباط بحث لرو، ځکه چې نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. خو د دسمبر 9 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومولې ده. ملګرو ملتو د 2003 میلادي کال د اکتوبر په 1 په یوه پریکړه لیکي دا ورځ د دې لپاره له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ونومولې چې د فساد په اړه د خلکو عمومي معلومات زیات شي او له فساد سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د پریکړې په رول ټینګار وشي. د شفافیت د نړیوالې موسسې له وروستي راپور سره سم افغانستان د فساد د زیاتوالي له نظره د لست په پای کې دی، یعنی یوازې یو هیواد یعنی سومالیا تر افغانستان بتره دی. په افغانستان کې د فساد مسله هم عامو افغانانو ته خورا جدي ستونزه ده او هم د نړیوالې ټولنې لپاره. د بن په دوهم کنفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام یو اساسي شرط دا و چې د افغانستان حکومت باید د فساد مخه ونیسي.
بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی، من هم خدمتتان عرض سلام و ادب دارم و امروز در ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود که با ما هستین از 4 تا 5 به مناسبت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر میشنویم که با وجود تلاش های 10 سال اخیر به خاطر تامین حقوق بشر در افغانستان، چرا تا هنوز نقض حقوق بشری در این کشور دوام دارد؟ 10 دسامبر یعنی روز جمعه مصادف بود با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه 30 ماده داره و بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1948 تصویب شد. به همین مناسبت برخی از گروه های دفاع از حقوق بشر در افغانستان هم خواهان تامین عدالت و مجازات جنایتکاران در این کشور شدند. جزئیات بیشتر تا ساعت بعد خواهید شنید و حال قسمی که همکارم گفت بحث ای ساعت ما از تا ساعت 4 بعد از ظهر درباره راه های محو فساد اداری در افغانستان بحث میکنیم. خواست جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان در کنفرانس دوم بن در برابر تعهدات دراز مدت مبارزه با فساد اداری بود. مهمانای ما هستند هر یک آذرق شافزی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شفیق الله همدم، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، و محمد امین خورم، معین پالیسی و نظارت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری. در ساعت اول همین لحظه آقای همدم در خط تلفن از کابل داریم. آقای همدم، پیش از کنفرانس بن شما در یک نامه سرگشاده از حکومت افغانستان خواسته بودین تا این که کسانی که در فساد اداری ملوث هستند اونا را در کنفرانس بن جا نتن و با خود نبره، حکومت افغانستان در هیئت شامل نسازه، و همچنان شما گفتین اگر افغانستان و جامعه جهانی در برابر فساد اداری در این کشور به طور مؤثر مبارزه نکنن، افغانستان به سوی یک بحران جدی خواهد رفت. مبارزه جدی و مؤثر چگونه یک مبارزه از به نظر شما با فساد اداری در افغانستان؟
با تقدیم سلام، البته که شما موضوعی امو اخم پیشنهادات معرفی کردین و یکی از این شروط و یکی از این پیشنهادات شروط 11 فقره‌ای ده که ما با اشتراکنده کنفرانس بان دولت افغانستان و دولت جرمنی سال کرده بودیم، در اون معاصریت مبارزه با فساد رئیس صحبت شده بود که ما در اونجا یک موضوع رو ذکر کردیم، گفته بودیم که با فساد تنها نمیتوان با شعارها مبارزه کرد، اما باید راههای عملی را هم اشتراک کنیم. به این خاطر ما فکر میکنیم که البته نهادها هستن، قوانین وجود داره و تعهدات وجود داره، پس به عمل چده نمیشه. اگر دولت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر بکوشه که این قوانین و این پالیسی و استراتژی را در عمل زیاده کنه، پس فکر کنم این نیازمندی رفع میشه و امروز که میشه با فساد اداری در افغانستان مبارزه صورت میگیره و تا جای کاهش داده شد و بالاخره از بین بره.
شما فکر میکنین استراتژی های موجود اگر عملی شود مؤثر است؟
البته که استراتژی که تانوز جور شده، پالیسی که تانوز جور شده، در افغانستان هیچ پالیسی استراتژی اجازه نمیده که کسی رشوه نه یا رشوه بده. اما میبینیم که باجوری که بعض پالیسی استراتژی نواخذ داره، اما همین پالیسی استراتژی به نحو کلی تطبیق نمیشه و موضوع دیگه این است که تضمین تطبیق این استراتژی و پالیسی ها وجود نداره که این خودش هم فساد دامن میزنه و هم فساد میزنه در مسائل سخته که تا مردم به نحو از آنها بکنن که از این قوانین و از این استراتژی و پالیسی ها تخطی کنن.
بله صاحب، ډیر مننه همدم صاحب تحصیل او سی را سره. حافظی صاحب هم له جرمنی څخه د ټلیفون په لاین را سره ده. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ښاغلی ازرخش حافظی. حافظی صاحب، اول له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې د فساد معیارونه څه دي؟ فساد څه شی دی؟
زما له نظره هر اقدام چې د قوانین او د اصول او د ملي ارزښتونو څخه بهر په غیر مشروع توګه هر اقدام چې وسیږي دا فساد ده. او فساد او ظلم سره ډېر نږدې اړیکې لري. اوس په افغانستان کې د فساد معنا رشوت، اختلاس، غیر قانونی د دولت شتمنی غصبول، د دولتي مزکی بلا رقابت او بلا بدنګ او پېستراد او طلبي څخه خلکو ته ورکول، او دولتي لوړ څوکۍ او متوسط څوکۍ او کوچنی څوکۍ د رشوت او د واسطي پر بنسټ خلکو ته ویشل، دا ټول د افغانستان د خلکو له نظره او زمونږ د دوستانو له نظره فساد نومول کیږي.
د افغانستان حکومت وایي چې ستراتیژي ورته جوړې کړې دي چې د فساد مخه ونیول شي. له ډېرو کلونو راهیسې کمیسیونونه جوړېږي، ادارې جوړېږي، خو عملا خلک کوم تغییر نه ویني. د دې علت څه دی؟
زما له نظره تر څو چې یو عمیق او ژور سیاسي اراده موجود نه وي د فساد له منځه وړلو لپاره، فساد د افغانستان څخه نه ورکیږي. او دا ستراتیژیګانی او دا شان عکس العملی بنه لري. د لپاره چې مثلا په ملي ټولنه هر وخت اعتراضونه کوي او دا اعتراضونو په مقابل کې دوی یو عکس العمل ښیي، او عکس العمل دغه دی چې د یو نوې کمیسیون جوړیږي چې خلک او عامه افکار مصروف وساتي.
دا اراده ولې نشته؟ تاسو څه فکر کوئ؟ په دې خاطر ځینې خلک وایي د دې په خاطر ممکن اراده نه وي چې په خپل چارواکي په فساد کې برخه لري، اصلي فاسدان دوی دي.
دا رښتیا خبره ده. وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورتسی بی کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا اصلی مسئله دغه دی چې تروسه پوری یو وزیر محاکمه شوی او مجازات شوی ندی. تروسه پوری داسې مشهود جرایم موجود دی په افغانستان کې چې ټول خلکو ته برسیره ده، او دغه په مقابل کوم معین اقدام چې نتیجې ته رسیدلی وي تر سره شوی ندی. هیڅ مجرم تر اوسه پورې د اقتصادي مجرمین مخصوصا محاکمه شوی ندی، او که محاکمه شوی هم د هغوی سزا د هغوی جرم سره هیڅ تناسب نه لري. افغانستان د قاچاقچیانو او د غلو او د فاسدانو بهشت ګرځېدلی دی. دا جنت دی هغوی لپاره، ځکه چې قانون نشته دی، او که قانون وسیږي هم د قانون په تطبیق کې ډېر نیمګړتیاوې موجودې دي. نو متاسفانه د عمومي نظر په عمومي افکارو کې دغه دی چې دا ټول پلمی دي، دا ټول کیسې دي، او هیڅ د فساد د بینولو لپاره کوم جدي اقدام نه کیږي. حکومت څخه دا تمه متانه لري دوی.
بله صاحب، حافظی صاحب، همچنان ما از معین پالیسی و نظارت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری هم دعوت کردیم، اما تا کنون اونا تشریف ناوردن تا نظر اونا را هم در این موضوع بشنیم که اونا چی میگن. البته موسسه بین المللی شفافیت در گزارش تازه در مورد فساد میگه که افغانستان در این فهرست در فساد دوم قرار داره. سومالی اول است، افغانستان دوم و عراق سوم. به گفته موسسه شفافیت، فساد در این کشورها به صورت منظم جریان داره و برای جلوگیری از این پدیده هیچ نشانه دیده نمیشه، اگرچه که شما از ایجاد کمیسیون ها و پالیسی ها هم یادآور شدین. یک مسئله ایجاد است، میخوایم امیرم شما در موردش تبصره کنین. البته اگر درباره فساد اداری در افغانستان صحبت میکنیم و نظر شنونده های ما را میخوایم که در ادامه برنامه بشنویم، اونا نظرهای حتما دارن، میخوان کمره مشترک بسازن و همچنان روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت هم نظرهایشان را گذاشتن. اما بالعموم اگر ما از فساد صحبت میکنیم، در تصور و ذهن شنونده های ما به طور عموم رشوت 100-200 افغانی یا اگر در افغانی است که یک افغان به خاطر حل مشکلش در یک اداره میپردازه. اما زمانی که میبینیم افغانستان از طرف موسسه شفافیت بین المللی در کشورهایی که فساد اداری اوج قرار داره در رده دوم قرار میگیره، از این معلوم میشه که فسادهای بزرگتر از این هم در این کشور وجود داره که به میلیون ها دلار میرسه و در این مورد قضایای هم بوده. میشه که در این مورد هم حافظی صاحب شما یک روشنی پرتین که فساد در چه حد است در افغانستان وقتی ما در مورد فساد اداری صحبت میکنیم، این در کدام حد خود رسیده این فساد؟
از اساس تجربه‌ای که ما داشتیم به عنوان رئیس عمومی اتاق و بعدا رئیس روابط به ملی اتاق که با بخش خصوصی در تماس بودیم، متشبثین خصوصی، صنعتکارا، تاجرا و کسانی که در بخش خدمات مصروف هستند، زیادترین شکایات اینا از به صورت منظم و سیستماتیک از موجودیت فساد در گمرکات و در مراجع جمع‌آوری مالیات دارن. و این فسادات تقریبا فسادای پذیرفته شده است، یعنی به این معنا که هر تاجر خود مکلف میدونه که در گمرک یک چیزی حتما بده، اگر کارش بند باشه یا نباشه، و یا یک صنعتکار به خاطر معافیت‌های خود باید یک چیزی پول بپردازه. دیگه بر پنهان کردن عواید، حتی بعضی از مامورین و مسئولین دولت متشبثین کمک میکنه، تا پیشنهاد باشن میکنه که یه وزیزی که مثلا قرارداد خانی را که به یک سفارتخانه دادی و یک لک دلار سالانه میگیری، امور بیاد 40,000 نوشته کو، من 40,000 برت اجرا میکنم، نصف باقی ماندی مالیات از تو، نیمش از من، یا حتی 20% از من، 80% از صاحب ملک. دیگه منبع بسیار کلان فساد قراردادهای خارجی است. بسیاری از قراردادهای US Army، قراردادهای مربوط به USAID و قراردادهای مربوط به کشورهای دونر که در افغانستان بنا به دلایل یا پروژه های انکشافی دارن یا قوای مسلح از آن موجود است، در این قراردادها هم فساد وجود داره که در این فساد اکثرا این قراردادها به اشخاص زورمند داخل دستگاه دولت یا به منصوبینشان داده میشه. یک آدم عادی، یک متشبث معمولی نمیتونه این قراردادها را به دست بیاره. و در پولی از این موجودیت تولید و قاچاق و مواد مخدر در حدود 6 میلیارد دلار سالانه از این بابت یک پول سیاه به اقتصاد افغانستان تزریق میشه. هیچ معلوم نیست که این پول کجا میره، چطور میشه، هیچ کس هم در این مورد تحقیق نمیکنه که 6 میلیارد دلار به صورت غیر قانونی قیمت فروش مواد مخدر تا مرزهای افغانستان است.
بله.
این پول به نحو از آنها هر سال غیب میشه، غارت میشه، معلوم نیست کجا میره.
بله.
و این در 10 سال گذشته به 60 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از کمک های جامعه بین المللی به افغانستان، ای به اقتصاد افغانستان به صورت غیر قانونی تزریق شده. این خود از این هم زمینه فساد کلان است. یک تعداد تولید میکنه، یک تعداد تولید رو نادیده میگیره، یک تعداد رو صادر میکنه، یک تعداد دیگه زمینه صادرات از اون از بنادر و از دیگه جایا میاثر میسازه. به این ترتیب بخش عمده فساد در افغانستان مربوط به تولید و ترافیک مواد مخدر هم هست. بسیاری متاسفانه از مسئولین دولتی به صورت نامحسوس در این پروسه شریک هستند. و مواسان ترین رای سنجش از این که کی فاسد است کی نیست، همین است که یک آدم در شروع همین کار خود به عنوان مامور عالی رتبه دولت دارایی شاید به 10,000 دلار نمیرسید، ولی امروز شاید 50 میلیون دلار یا 60 میلیون دلار است. همین ریشت پرسند نمی کنه که شما وقتی که آمده بودین مثلا 10,000 دلار در حساب خود نداشتین، امروز شما 10 میلیون دلار یا 20 میلیون یا 50 میلیون دلار شما از کجا کردین؟ ساده ترین حساب سرانگشتی همی است. اگر دولت اراده داشته باشه میتونه که او روز اول دارایی را که مردم داشتن او را به حساب بگیره و امروز چیزی را که دارم
بله
یه مقایسه کنه و دلیلش پرسار
بله
که پیسر شما از کجا کردین.
بله صاحب، دیر مننه حافظی صاحب.
ما متاسفانه اراده وجود نداره.
بله صاحب،
چون همه با هم در این تبانی شریک هستن و تعداد زیاد و همه را نمیتونم بگویم، ولی اکثریت از زورمندا در این منافع شریک هستند.
بیر من نافذی صاحب سلامت اوسه، بیا هم در زو بیا هم نوبت در کو کورودن. همدم صاحب هم ډیر منتظر پات شوی دی. همدم صاحب د چی وای افغانستان د فساد له نظر د اخر له پله و دوهم دی، دا د کوم شاخص او معیار په اساس افغانستان په حقیقت کې تر ټولو بدتره بد هیواد ګڼل شوی؟ بد په دې خاطر وایم چې سومالیا خو حکومت نه لري، هلته یو منظم دولت نشته، نو په دې اساس افغانستان په نړۍ کې تر ټولو د فساد نظر تر ټولو بد هیواد دی.
بله صاحب، البته متاسف خواهم موضوع تشاره وکړه. هغه د حکومت موضوع او حکومتداري موضوع ده. هلته فکر کوم ډېر وخت مونږ تاسې پرته ټوله په حکومت باندې نشه اچولی. ځکه که مونږ تاسې وګورو بلچین په تېرو یو نیم کالو کې بیخي حکومت نه لره، او زه فکر کوم په انتر هفته کې د دې هفتې په جریان کې د حکومت خاوند کېږي، نو حتی بیخي حکومت هلته نه و. شویلی چې باید دلته د فساد کچه لوړه شي. خو لکه څنګه چې اصلي صاحب اشاره وکړه، که چیرې حکومت هم موجود وي یا زمامداران، دوی که چیرې یو ښه سیاسي عزم ونه لري، نو دوی نشي کولی چې د فساد سره مبارزه وکړي. او په عین حال کې مدني ټولنو ګډون د فساد سره د مبارزې په اړه باندې ډېر اړین دی. دا ځکه چې که چیرې مونږ تاسې دغه د افغانستان اوسني حالت یو محکمې ته مشابه کړو، دوی په دغه محکمه کې قاضي، وکیل مدافع، څارنوال، مجرم ټول یو کس ده. یعنې دا په دې معنا چې ټول هغه پالیسیانې چې جوړ شوي دولت لخوا جوړ شوی، که وزارت هم پرې کېږي، که تصریف کېږي او که کمیسیون هم تشکیل شوي د فساد سره د مبارزې په وړاندې، دغه ټول دولتي دي. نو په دغسې صورت کښې زه فکر کوم پخپله دغه سیستم خپل ځان ته معافیت ورکوي. په افغانستان کښې یو د عمده دلایلو څخه د فساد د کچې د لوړېدو عمده موضوع دا ده چې افغانستان کښې مدني ټولنې او خصوصي سکتورونو ته صلاحیت او واک نه ده ورکړل شوی چې په درست او دقت سره د دولت د کړنو څخه نظارت وکړي. نو دغه خپله د دې لامل شوی چې دولت حسابدهي جوابدهي نه ده، او دولت په یو نحو باندې محفوظ ځان بولي، او هغه کارمندان چې بالخصوص لوړپوري چارواکي دوی فکر کوي چې البته دوی داسې یو مرجع بل نه شته غیر د دولتي مراجعو نه شي، هغوی د دوی تر صلاحیت لاندې دي چې هغوی ته ځواب وایي. نو دا خپله دوی ته یو محفوظیت، یو ایمیونیتي یا وقایوي سیستم تشکیل کړی چې فساد ته یې لمنه وهلی. او بله موضوع دا ده چې په افغانستان کښې اداري فساد د نړیوالې ټولنې په موجودیت باندې ډېره نیوکه کېږي چې دا ډېرې پیسې افغانستان ته راځي او ډېر فساد ترسره کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې پیسې یو هېواد ته ډېر دی چې فساد دې ډېرېږي. زه فکر کوم اوس هم افغانستان د دنیا په فقیرترینو ممالکو په لیست کښې شامله ده، خو بیا هم عین شکل سره د نړیوالې ټولنې لخوا هم درست نظارت نه کېږي، شفافیت وجود نه لري. او په ضمن کې همدغه نړیوال ادارات هم افغان مدني ټولنې ته دولت ته ځان جوابګوی او مسؤول نه بني. په دغه دلیل سره زه فکر کوم چې د دواړو جناحو نه دولت یې په نړیواله ټولنه باندې تپي او نړیواله ټولنه یې په دولت تپي. دغې یو بل په ملامتولو سره دوی کولی شي چې ځان په اسانۍ سره ملت ته او خلکو ته بېګناه ثابته کړي. خو زه فکر کوم چې ملت د ده حق لري چې خپل چارواکي، نړیواله ټولنه چې افغانستان کې موجوده ده، د دوی نه پوښتنه وکړي، د دوی مصارفو په اړه باندې او د دوی د کړنو په اړه باندې نظارت وکړي. ځکه مونږ دغه یو موضوع چې نړیواله ټولنه زمونږ غوښتنه دا وه چې کوم کسان چې په فساد سکړ دي، که چېرې افغاني اتباع وي یا خارجي اتباع وي، تاسو ته معلومه ده ځینې کسان داسې شته چې افغاني اتباع دي، په فساد سکړ دي، له هېواده تښتېدلي دي، او په غربي او شرقي او جنوبي هېوادونو کښې دوی پټنځایونه لري. آیا نن لکه د ترلس په شان دغه کسان هم افغانستان ملي منافعو ته، افغانستان امنیت ته تهدید دي؟ ځکه چې دوی کله هم په فساد متهم شوي، کله هم دوی باندې کوم قضیه درج شوی، دوی مخکې نه خپله هماغه پټنځایونه ته تړي. نو مونږ غوښتنه دا هم ده چې نړیواله ټولنه دې دغه پټنځایونه وتړي، او هماغه کسان دې نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ باندې محاکمې ته راکش کړي.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. بله آقای شفیق الله همدم، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری که تا این لحظه با ما بودین، سلامت باشین. خب حال هم محمد امین خرم معین پالیسی و نظارت اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا مبارزه علیه فساد اداری هم در استودیو رادیو آزادی تشریف آوردن. شنوندگان عزیز، پس از اینکه چند سوال را با آقای خرم در میان گذاشتیم به شما برمیگردیم و تماس‌های تلفنی تان جواب میدیم و همچنان نظرهای که در صفحه فیسبوک مطرح کردین با سایرین شریک می‌سازیم. میتونین که شماره تلفن های رادیو آزادی را از امیال یادداشت کنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. آقای خرم شما را خوش آمدید میگیم و قبلا مهمانای ما در صحبتهایی که داشتن در ارتباط با مشکلاتی که در سر رای فساد مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود داره در رابطه با عوامل صحبت کردن و از عدم موجودیت یک اراده برای مبارزه با فساد صحبت داشتن و گفتن که خود اداره هم که برای نظارت از پالیسی ها و تطبیق پالیسی های مبارزه علیه فساد اداری با وجود آمده یک اداره مستقل نیست، یک اداره دولتی است. یعنی بازم زمانی که فساد مربوط میشه با افراد حکومتی اینا صرف از او چشم پوشی میکنن. شما چی میگین صاحب؟
ما در آغاز تشکری میکنم از اینکه شما ما را در این برنامه دعوت کردین. نام ما خرمجی، تخلص ما خرمجی از خرم نیست.
خب
ما باید خدمت دوستا باید بگویم که ما هم قبول دارم که در فرایند مبارزه با فساد و مشخصاً فساد اداری دو فاکتور مهم و اساسی اراده سیاسی و تطبیق قانون بسیار تعیین کننده هست. منتها دوستانی که در باب فساد اداری در افغانستان و کارهایی که روی مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت میگیره باید به اکثر تحلیل های زمینه‌ای پناه ببرن. معنای گپی است که افغانستان 30 سال جنگ و بحران در خودش تجربه کرده و از طرف دیگر دوستا خوب می دانن که فساد اداری یک امر ثانوی هست زمانی که سازمان به مفهوم اداره شکل می گیره و یا از مفاهیم مدرن هستند. شما امروز به دلیل رسوبات جنگ و آثاری که از این جنگ باقی مانده وقتی که کسی را استخدام میکنین در اداره او به جای از اینکه وابسته به این باشه که در چارچوب نظام اداره افغانستان بری اصلاح اداره افغانستان بری موفقیت اداره افغانستان کار بکنه، او وابسته به پایگاه‌هایی هست که او را از بیرون اداره ساپورت کردن. ما باورم این است که کار مبارزه با فساد اداری در چنین شرایطی اونم در افغانستان کاری بسیار دشوار است. منتها اراده سیاسی برای این که با فساد مبارزه صورت بگیره قطعا وجود داره و شما مطمئن باشین که
جلالت اراده خرمجی صاحب که اراده موجوده وای کال پا کال بری افغانستان وضعیت بترکیدونه و دلیس پا خیر که بنا راتو دا خوب کال پا کار بترشو ویده.
ما باورمی است که هرچی که ما در افغانستان به سمت ثبات می رویم افغانستان 30 سال بعد از جنگ نشان می ده که چی مشکلات و عوارضی را در خودش داره. امروز ما در مراحل زندگی میگنیم که افغانستان در دوره زایمان دردهای دوران جنگ خود است. اما شما باید بیاد داشته باشین که در افغانستان یک نظام مرکزی مقتدیره که بر تمام نواحی افغانستان سلطه برانه تا هنوز شکل نگرفته. ما از یک طرف با جنگ فیزیکی عملا مواجه هستیم، از یک طرف با فساد در داخل افغانستان مواجه هستیم، از سوی هم ما با ادارات موازی مبارزه با فساد در افغانستان
خرمجی صاحب امدا چه جنگ بله ده چه دولت پر طول و سیمو باندې تسلط نشی ټینګولای د دې اکثر خلک علت امدا بولی چې په دولت کې نواقصته دولت له فساد ډاکټر کچیرته دولت عدالت رایته ولې فساد ختم کړی وي شاید جنگ هم دومره نه وي پراخ شوی د جنگ علت هم له دې فساد سره تړي.
ما باورم این است که فساد میتونه از یکی از زمینه های اصلی جنگ و بحران در افغانستان بوده باشه. اما در این شک نیست که نظام موجوده افغانستان میخواه که فساد در افغانستان وجود نداشته باشه. اما او اراده او توانمندی کافی و لازمی که با فساد با تمام وجوهش مبارزه بکنه وجود نداره. اگر دیروز کسی با ابزار تفنگ و با ابزار سلاح مردم را تهدید میکرد، امروز با ابزار رسانه ها و پول هنگفتی که در اختیارش است با مردم مواجه است. ما باورم این است که در کل دنیا یکی از عوامل و فاکتورهای اساسی فساد فقر است، اما افغانستان یک قاعده است. ما با صحبتهایی که قبلا آقای حافظی داشتن کاملا ما موافق هستم. در افغانستان کسان مرتکب فساد می شوند که امکانات میلیون دلاری در اختیارشان است، کسان مرتکب فساد می شوند که قراردادها را در اختیار دیگران می گذارند و از طریق این فرایند مناسبات قدرت و توزیع عادلانه وظایف تحت تاثیر می بره و منجر به فساد می شود.
بله، شما چی فکر می کنید؟ رای حل اجیره در چی می بینید صاحب؟
رای حلش در این است که یک نظام سرتاسری در افغانستان شکل بگیره و همپای از او یک سری برنامه های دقیق و سنجیده شده که ما فردا در سمینار جهانی مبارزه با فساد که در کابل داریم و اداره عالی مبارزه با فساد میزبانی از او است، پیشنهادهای مشخصی خواهیم داشت. و عمر اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان بسیار جوان است. من فکر میکنم که انتظارات دوستان و قضاوت دوستان در مورد اداره عالی مبارزه با فساد یک انتظار قبل از موقع است. شما شاهد خواهید بود که ما در افغانستان به همه مشکلات و عواملی که منجر به فساد می شوند و شما میگین از طریق رسانه ها ما خواهیم پرداخت.
بله.
اما اداره عالی مبارزه با فساد در همین مدت کمی که از عمر خودش می گذره بسیار دستاوردهای کلانی را داشته. ما در عرصه ساده سازی پروسیجرها از طریق تشکیل مشخصی که در اداره عالی مبارزه با فساد داریم، ما تانستیم که طرز العمل اخذ جوازنامه های اصناف شاروالی را از 48 قدمه به 4 قدمه پایین بیاریم. ما تانستیم پروسه توزیع جواز سیر، نمبر پلی، جواز رانندگی و غیره در ترافیک از 60 امضا یا قدمه به 3 امضا و 3 قدمه ما پایان ببریم. ما تانستیم که جواز اعمار بلند منزل ها را از طریق شاروالی کابل که فعلاً 609 قدمه در اوجا وجود داره، ما ایراد به 10 قدم تا 5 قدم پایین بیاریم. من میتونم به بخش های مختلف دیگری که در این اداره کار می شود بپردازم.
در فرمان پدوام که به انشالله چه نوبت درکو.
بله، قبلا شنونده را گفتیم که میتونن تماس بگیرن و شنونده های هم روی خط داریم. آقای خورمجی، بیاین که از اینا بشنویم، دوباره به شما و آقای حافظی برمیگردیم. بفرمایید شب رادیو آزادی صحبت کنید.
زما را غاروی.
بله صاحب، ابرو مهربانی وکي.
السلام علیکم سروان صاحب او قادر جان حبیب صاحب، تخپل سلامونه پښیمون دستاس او اوریدونکو او دلمنو
سلامات
باندې کوم. نو زما یو پښتنه ده قدرمنو دلمنو، څه دغه ده چې دغه د افغانستان فساد یا په ادارو کې فساد چي دي، دغه فساد ستاسو په نظر یعنی دا لامل به نه وي چې دوی باور په دې حکومت باندې نه لري؟ ولې ځکه چې د دې دېرش کاله کیږي د افغانستان څو حکومتونه تغییر او تبدیل شوله، نو دوی دا فکر کوي چې دغه حکومت دی که پنځه ورځې زه به خپل جیبونه خو به په ډکم، خو که سبا دا حکومت تغییر وکړي بل حکومت راشي، خو ما ته ولاکه چوکیداري لا راکړي، زه به بیا هغه کچالو پروشۍ ته یا هغه پټاټو خرڅولو ته هېڅ عجبه نو راشه دغه ورځ ده. او که بل حکومت چیرې راشي نو دا خو سروان صاحب موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې اول خو د خاله زوی، ماما زوی، د خور زوی، د عمه زوی، او د اکا زوی، او تربور و عزیز زوی، وروسته د هغه بیا هغه ولایت دی، نو وروسته د هغه بیا که یو ځای پاتې شو بیا به نو نورو خلکو ته رسېږي.
تشکر صاحب، سلامت باشه.
په نظر باندې یعنی دغه به دغه لامل نه وي؟
صحیح، ډېره مننه. فکر کوم چې ستاسو پوښتنه کامله ده. بل سعیده جواب بدر که بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بله سلام، سلام ادب خدمت قادر علی اسلام، سلام مهمان شما رو سمشن یادی از بغداد همراه شما هم کلام شدیم.
سلامت حسین،
خوش آمدید.
در راچه تنفسات داری در افغانستان یک نظر برد پرسش از مهمانان شما دارم. یکانه چیزی که سبب رشد و پیشتر تنفسات داری می شود عدم عدالت اسلامی و عدم مجازات بوده. و از آقای حافظی سوال من این است که فساد داری از کجا سرچشما می گرد؟ آیا از هر ریاست جمهوری و از یک چیز؟ تشکر از شما که با ما
سلامت تو
تشکر.
سلامت باشیم. بله، مخلوبی هم ایلمانو تو برزو مربانی و که آزادی رادیو تشناس من لانی پروگرام ده.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلامت باشی.
سلامت باشین صدیقی صاحب، بفرمایید.
عبدالمجید صدیقی هستم، از نظر شهر تماس گرفتیم. میخواستم درباره می خوب برنامه که شما امروز روی دست گرفتین یک کمی صحبت داشته باشم، اما از تلفن ما قطع نکنین، من بیشتر موضوعات برشم میگم.
کوتاه اگه بگوین صدیقی صاحب که وقت ما کم است، یک ساعت از برنامه. بفرمایید بفرمایید، وقت شما رو نگیرم.
بله صاحب، ما اول از مهمانان شما سوال داشتم، با وجودی که پیشتر اینا گفتن که ما از فساد داری، از راهبر فساد داری که هنوز جوان هست، ما هنوز بسیار دستاوردهای داشتیم، اما متاسفانه دستاورد خود اعلان نکردن. یک موضوع، اگر اینا دستاورد دیگه میگن که بساب یک وزیر صاحب کابینه سابق اینا گرفتن، اما پیش خود بسیشان خیلی کرد با میلیون ها دلار از اون میگیرن، یا میاد میلیون یا ده لک دلار میگیرن، دوسیه زیر برپاس میتن، فعلا خودشان در لندن و امریکا و آلمان چکر میزن، در سرکا بسیار بلدنگ ها فعلا در دبی دارن. این دستاورد خود از ایناست که بگه که ما جوان هستیم، ما بسیار دستاورد داریم. یک موضوع دیگه، موضوع ایچی که فعلا در ولایت بلخ یک رئیس مرافع فعلا آمده که کمیشنکار وجود نداره، هیچ فساد در اداراتش موجود نیست، همه گه میترسن چون که قانون تطبیق کرده، کل فساد کسی که در فساد آغشته بود کلش کشید. اما سر محکمه فعلا که سر محکمه ما گفته یکانه ارگانی هست که باید قانون تطبیق کنه، با ما خواهد یک رقم پیشیان باشن.
بله.
از اونجا سر رئیس مرافع فشار نه، دو مانه شد از آمدنش وقت تبدیلش کردن.
بله. بله صدیقی صاحب، تشکر صاحب، سلامت باشه. امی در ارتباط با می موضوع شما همیشه درک شما یادآور شدین، آقای رحیمی مهمند هم در این مورد نوشتن نظرشان، اما بهتر میخوایم میخوانم، اما یک شنونده دیگر هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، صحبت کنید، رادیو آزادی است.
بله مهربانی وک سلامت باشید.
بله صاحب تشکر،
دیر مننه سلامت توسی پیغامم بس.
یک چنانده دیگه آمد، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنید. صحبت کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیره؟
بله اورو مهربانی وکی. خوشحال اوسی.
شکر احمدی با روزگار را جراوت رسولینا ستاک ما پتماس کن اداری پلا فساد کول کو حکومت کی دی زکه دا حکومت دا حکومت وای که زه ولاس دا حکومت لا چې دا حکومت دا هیڅ وخت ځان نه بولي، هر څوک خپل جوبونه ډکوي، خپل ځانیت راکشي.
بله صاحب، احمدی صاحب، استاد هم دا خبرم مخکې یو بل اوریدونکي هم وکړه. خیر، لته څخه ډیره زیاته مننه.
بله تشکر. آقای محمد هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت می نویسه که یک بخش شما می خوانم، بسیار به طور یک مقاله نوشتن اما کوتاه می نویسن، این اطرافیان آقای کرزی هستند که باید از وظایفشان برکنار شوند، چون در 10 سال گذشته چی کردند که از این به بعد بکنند. در جلسه بن دوم هم رئیس جمهور رئیس دولت برای کشورهای کمک دهنده و سازمان ملل متحد وعده حکومتداری خوب و بدور از فساد را داده، اما به نوشته آقای مومن تمام این مدیران به شکل حلقه‌ای زنجیره‌ای در فساد داری با همدیگر وصل می باشند، به هیچ عنوان اینا از فساد دست بردار نیستند، چون همه مدیران و قماندانان چوکی های وظیفه‌ای خود را خریداری کردند، بیا به $100,000 و مصارف در همین مورد کردند تا ای که این چوکی را به دست آوردند. اینا میگن اگر کس در برابر فساد اداری قسم یک صدیقی صاحب اشاره داشتن مبارزه کنه، او را به نام مافیای فساد اداری از چوکیش دور میکنن، همه ای کسایی که در قدرت رسیدن و چوکی ها را با پول خریدن.
خب. بله، نو اوس په لار شو دی اوریدونکو پښتنو ته، حافظی صاحب دی اولین اوریدونکو او اخری اوریدونکو پښتنه یو شی و دوی ول چې کوم چارواکي چې په حکومت کې دی دوی باور نه لري چې دا حکومت به دوام وکړي، نو ځکه جیبونه ډکوي. څومره ور سره موافق یاست؟
د خلکو نظریات دي داسې دي چې چون دوی مستحق ځان نه بولي، دوی چې راغلي دي قدرت رسېدلی دي په دغه توکۍ کې دوی مستحق خلک ځان نه ګڼي، په دې خاطر ممکن دی چې دا څوکۍ ځان ته موقتي امکان او چانس وبولي او ځینې ناورې ګټه پورته کړي. خو په هر صورت زما عرض دغه دی چې د موین صاحب مخکې اشاره وفرمایل چې حکومت تسری نه لري یا په اصطلاح په ټول افغانستان کې مسلط نه دي، اما زما عرض دغه و چې لوی فسادونه دنه په کابل کې دي او د کابل په همدغه مرکزي سیمه کې چې وزارت خانو دي، د مثال په توګه د ارګ دي، ارګ تر څنګ مرکزي بانک دي، دی خوا د ارګ وزارت د معدن دي، بل اخ یو کیلومتر اخوا ته دوه درې نور وزارتونه دي. یعنی دلته که چیرې د وزارت مالی ورسره جوخت دی او که سیاسي اراده موجود وي، حتی از مال نظر دا اداري عالی مبارزه با فساد هم ضرورت نشته دی، ځکه چې په هغه هیواد کې چې قوانین موجود دي، په هغه هیواد کې ولس مشر موجود دي، په هغه هیواد کې ستره محکمه موجود اوسیږي او په عین زمان کې وزارت د عدلیې وي او لوی څارنوالي موجود وي او قوانین موجود وي، دغه یو ځانګړې ادارې ته ضرورت نشته دی. دا ټول ادارې فورمالیزم دی، یعنی شکلیات دی، د لپاره چې خلق قانې کې یا د عقل نړیوال ټولنه قانې کې په دې باندې چې موږ یو څه اقدام کوو. کنا که اراده موجوده دی، طالبان په وخت کې که څه هم ډېر وروسته پاتې نظام او اداره وو، ولې خلق کسې کوي دلته چې بالکل دا فساد نه وو. که یو طالب په دې باندې ګرم کېدل چې پیسې اخیستې دي، په هغه ورځ کې بندې کېدل او ډېر تعزیرېدل یا به شلاق وهل کېدل ورباندې یا بل شي. نو دلته یو ساده او بسیط دونه پیچلي مسایل ته ضرورت نشته دی. د انصاف او عدل او د بیعدالتي تر میان ډېر کوچنی تفاوت موجود دی. یا به یو انسان عادل اوسېږي په خپلو اعمالو کې یا به غیر عادل. نو دلته مهم تر ټولو څخه مهم زما له نظره همدغه دی چې د تشکیلاتو څخه پرته یو کوچنی اراده که موجود وي چې فساد له بینه یوړل شي، دا به ډېر مؤثر وي. اما هغه اراده موجود نه دی، ځکه چې دا کړۍ د فساد په افغانستان کې دونه مسلط شوي دي که څوک په فساد کې کل نه وي، دا پردي ګڼل کېږي او وهل کېږي او د ثانې څخیسته کېږي.
بله، همین چیز را
که عام فرهنگ دیده مثلا متاسفم.
بله، همین مسئله را که شنونده ما آقای مومند هم به اشاره داشتن، مصطفی حبیب هم میگه برای از بین بردن فساد وجدان را بر جهل بیدار باید ساخت. آقای مختار نجرابی میگن باید روز واپسین را در نظر بگیریم، در آن صورت میتونیم که با فساد مبارزه کنیم. خب آقای خرمجی به شما برمیگردیم، نظر شنونده ما را شنیدین؟ شنونده ما میگن که بارها این مسئله تکرار شده که برخی مقامات به خاطر از اینکه به یک قماندانی یک منطقه دست پیدا کنه و یا اینکه یک چوکی را به دست بیاره پول میپردازه و دوباره به خاطر جبران همون پولی را که پرداخته مجبور است که دست به فساد بزنه. و در پالوی از او آقای آذرخش حافظی هم اشاره داشتن که فسادهایی که شما هم از اون نام گرفتین به میلیون دلار صورت میگیره، او در مناطق ناامن افغانستان صورت نمیگیره بلکه در امنترین شهر افغانستان در کابل صورت میگیره. شما چی میگین صاحب؟
تشکر. ما باورم است که وقتی که یک آدم از یک موضوع روشن فکرانه بحث میکنه، مهم برش نیستی که سند در اختیارش باشه یا در اختیارش نبوده باشه، او اتهامات را وارد میکنه. مثلا میگن که در ریاست جمهوری مشکلات وجود داره، اما نمیگن که مشکل چی است، دلایل مشکل چی است. یا اگر میگن که اداره عالی مبارزه با فساد یک اداره شکلی است، دلایلش نمیگن. اما همین اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان
آقای خرمجی، یکی از دلایل که اگه ما براتون بگویم، مثلا در مورد کابل بانک، IMF یا صندوق وجهی بین المللی مو برنامه را که داشت با افغانستان که کمک ها صورت می گرفت، او را متوقف ساخت، موجبش کابل بانک بود. خب اگر با ریاست جمهوری اشاره میکنن، شاید از سهمدار بودن برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور یادآور شون یا اشاره داشته باشن که همچون مثال های زنده وجود داره.
امیر بدون از اینکه روی عوامل بحران در کابل بانک دقت صورت بگیرد، جزئیاتش خبر داشته باشند، بلافاصله میگن که برادر معاون رئیس جمهور سهم داشت و برادر معاون اول سهم داشت یا رئیس جمهور سهم داشت. ما شخصا در جریان بررسی بودیم. بعد از اینکه کمک‌ها به افغانستان قطع شد، بعد از اینکه اداره عالی نظارت در اصل یک هیئت مرکب از سارنوالی و بخش‌های دیگر، تحقیقات ما شروع شد. ما بیشتر از صدها میلیون به جیب دولت دوباره برگرداندیم و این معناش این است که در
امنیت صدها میلیون شما از کجا برگشتید؟
بله، لچسم را خیستیم دی. آیا بندی شد تو محکوم شو علنی اعلان وشو؟
همین لحظه دوسیه کابل بانک در سارنوالی است و کمیته تصفیه با تک تک افرادی که در قضیه کابل بانک دخیل بودند روش و کار صورت میگیرد. منتها در اصول محاکم مدنی افغانستان تا زمانی که دوسیه از طریق سارنوالی در نزد محکمه اقامه دعوا صورت نگیره، ما مجازی به این نیستیم که نام کسی را بگیریم. اما ما باورمی است که در کابل بانک به جای سهمداران کسانی که پروسه بانکداری را در افغانستان مدیریت میکردند و مقصر بودند. اداره عالی نظارت یک پول هنگفتی را از پشتنه بانک که غصب شده بود به دلایل مختلف برگردان به دولت افغانستان سپرد. اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان صدها هزار جریب زمین از در ولایات مختلف از غاصبین گرفت به دولت افغانستان داد. ما باورمی است که دوستان به جای از اینکه نقد بکنن راه های حل بیان بکنن و به جای از اینکه منفی بافی بکنن بیان در
البته تر تو چه نقد و نشه اصلاحات نرازی خورمجی سب در نقدون هم دیدی لپاره دی چه اصلاحات راشی زکر چه خلق دیر منتظرش و لسکال دیر وقت دی پا لسکالو که خلقو دیر انتظار ویست چه حکومت دا اقدام بو که دی بون پا کنفرانس کم گوره و لوی قشتان داوه و که افغانستان غواری چه نرائیوال طولن ور سرم رست و که نو باید فساد لمنز یوسی او تاستا معلومه ده چه که نرائیوال طولن مرست رستونه کی سیاسی و نظامی و مالی رستونه کی د افغانستان حکومت نشی پایدله، حتما سقوط کوي. د ټولو اندیشنام داره نو بنندې حکومت لپاره دي چارواکو په ګټه د فساد ختم کی.
بله، خب ما یک دو نظر شنوم دارم میخوام بازم به مهمونای ما حشمت بیان میگه که در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود بهتر میشه و مبارزه با فساد اداری در افغانستان گماشتن افراد شایسته متحد با تقوا و با جرأت در رأس ادارات و تطبیق احکام قانون بالای عاملین فساد اداری است. شنونده دیگر ما محمد محسن جمشیدی هم نظر دارند مفصل. خب شنوندهایی که در صفحه فیسبوک هستند میتونن در این مورد نظر خود با اونا شریک بسازن و نظرشان رو بخونن. وقت و برنامه کم مانده. شما با کنفرانس بن اشاره داشتین، وزیر خارجه ایالات متحده گفته که باید اصلاحات سیاسی در افغانستان صورت بگیره و همچنان گفته که در ارتباط به فساد اداری در اشاره‌ای که داشتن اونا گفتن که هر دو طرف در برابر تعهدات خود باید حسابده باشن، یعنی تعهداتی که از طرف جامعه بین المللی هم صورت میگیره و حکومت افغانستان هم تعهداتی را در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری انجام میده باید در این ارتباط حسابده باشه. آقای خرمجی، به آخر برنامه استادستان نزدیک میشیم، وقت ما کم مونده، میخوایم که شما بشنویم چی نوع شما میتونین که حکومت افغانستان میتونه که امی تعهدات را در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری که یک اصل عمدهش خوانده میشه چی نوع میتونه ای را عملی کنه و پیاده کنه؟ و خودتان هم قبلا اشاره داشتین که ای تا زمان که حکومت فراگیر و سرتاسری نبه کار مشکل خواهد بود.
ما باورمی است و از آدرس اداره عالی مبارزه با فساد گپ میزنم. در گام نخست فرهنگ معافیت از در افغانستان باید از بین برود. کسانی که واقعا مرتکب فساد میشوند در افغانستان، اینا باید تحت پایگرد قرار بگیرند و قانون بر یا تطبیق بشود و این خاص اداره عالی مبارزه با فساد است. بحث دومی است که ادارات موازیه که در افغانستان به خاطر مبارزه با فساد ساخته شده و اکثریتی از یا از طریق مؤسسات و اینجوها در چارچوب تشکیلات وزارت‌ها و ادارات مستقل ساخته شده یا از بین برود. بحث سومی است به صورت کلی که باید قانون بر همگان بلا استثناء باید تطبیق شود. ما ایر فردا تایی پیشنهاداتی که به دولت افغانستان و مردم افغانستان میکنیم در روز سمینار بیان خواهیم کرد و بحثای جزئی‌وارشی که اگر کسانی در مناسب اینا گماشته میشوند باید تخصص و دانشی لازمه در افغانستان بر یمو پوست داشته باشند. بحث دیگه ایست اگر شما یک مقدار 30 سال به عقب بر بگردین شاید افغانستان در جمع کشورهای پاک بوده در سطح منطقه، اما امروز شما همی وضعیت ندارین. بناهن از لحاظ فرهنگی و ارزشی که به مسابه بسترهای اساسی رفتار در چارچوب نظام اداری تعریف می شود و یا توجه بشود و در سطح دنیا کشورهای موفق هم سالانه 1% تا 3% می توانند میزان فساد پایین بیارند. ما باورم این است که با یک برنامه جامع و فراگیری که تمام وجوه و ابعاد فرایند مبارزه با فساد در بر بگیره ما باید کار بکنیم. فرهنگ معافیت از بین بره و قانون باید تطبیق بشه و ادارات موازی در افغانستان وجود نداشته باشند تا اداره ای که با فساد مبارزه میکنه پاسخگو باشه در قبال رفتارهایش.
بله دیر زیاد مننه. آفیزی صاحب، دی افغانستان دی حکومت چارواکی اکثرا کله چې د فساد مسله راشي نو دوی وایي چې فساد تر ډیره خارجان کوي او خارجان پکې ډیر رول لري. حال دا چې د افغانستان د حکومت درې وزیران په فساد متهم شوي دي لیکن تر اوسه پرې محکوم نشول، لیکن دا خارجان چې په افغانستان کې مرستې کوي دوی په نورو هیوادونو کې هم مرستې کوي، هلته دغسې مشکل نشته؟ خارجانو تر اوسنیو د داوود خان او د زهر شاه په وخت کې هم له افغانستان سره مرسته کوله، لیکن هغه وخت کې داسې شکایت نه و. اوس ولې د ټول شکایت د افغانستان د حکومت مقام شکایت کوي چې په فساد کې خارجان ډیر رول لري، مګر تر څو چې د افغانستان د حکومت چارواکي له دوی سره په فساد کې شریک ونه اوسي خارجان کولی شي چې په فساد کې رول ولري؟
اول خو دا چې خارجان فاسد دي دا امکان لري چې صحیح وي، ولې دا بالکل یو جدا مسله ده. یعنی دا نش کولی چې که چېرې خارجیان فاسد اوسېږي دا نش کېدلی چې فساد د حکومت د افغانستان او فساد په افغانستان کې تبرئه شي. دا دوه بیل مسایل دي. او که چېرې په دغه هکله فساد موجود وي او په ارتباط د افغانستان، ستاسو خبر بالکل صحیح ده چې پرته له همکاري د رسمي مقامات د افغانستان یا حداقل متنفذ اشخاص یا د دوی خپلوانان خارجیان هم دلته فساد نشي کولی. د مثال په توګه دوی قراردادونه ورکوي، بیا چې وګوري اما قرارداد هغه خلکو ته ورکول کېږي چې یا د یو والي ورور دی یا د یو وزیر ورور دی یا د هغوی څخه پورته مقاماتو خپلوانان دي. دا فساد هم که چیرې صورت مومي دلته په افغانستان کې دا هم په مرسته د لوکل خلک یا محلي خلک دي چې دا مقتدر محلي خلک. زما له نظره دا مهم شرط زه یو عرض بلم وکړم چې د دوی اقدامات د احترام او د قدر وړ خبره ده چې دوی کوي، اما تر څو چې یو وخت په افغانستان کې د میرزا قلم په نوم یو نفر و امان اشکریز هغه اکثرا د هغه سوژه یو سرکاتب یا یو مامور د مالی په یو ولسوالۍ کې و، او ځکه چې همدغسې کانالیزه شوي وو چې د لویانو په هکله باید خبرې ونه شي. اوس هم په افغانستان کې د دوی اقدامات کیدای شي چې په ټیټه کچه فساد له بینه ویسي. مثلا په ترافیک یو څه ښه بدلون راغلی دي، زه په خپله وینم، ځکه چې هره ورځ په تماس کې یم خلکو سره، زه دا وینم چې د دوی اقدامات هلته مؤثر تمام شوي دي. یا سنفی جواز پاکله یو څه اقدامات شوي دي په شاروالۍ کې په عمومي توګه فساد لږ شوي دي، اما په ټیټ کچه، په متوسط کچه، اما په لوړ کچه کې تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه دی راغلی. او دا همدا قضیه د کابل بانک، تاسو خبرې چې درې کاله د مخه ما په خپله شخصا ښاغلي ولسمشر د افغانستان ته وویلي چې دا بانک د تباهي خواته روان دي، دغه یې دلیل دي، دغه مشخص دلایل مې ورته ویلي. او په زمان کې رئیس بانک مرکزي کله چې نوی مقرر شوی و په دا تعارفي ملاقات کې چې ما سره وکړل په حیث د رئیس امید اتاق، ما ورته دا خپل اندېښنې ورته ویلي چې دا مالی سیستم د افغانستان ځوان دی او کچیر دا بانک تباشي ډیر صدمه رسیږي زموږ اقتصاد او زموږ مالی نظام او سیستم ته. هیڅوک یې تناورته ونه کړل، اوس هم قانون نه تطبیقیږي. اوس هم د مثال په توګه یو نفر په زور ځان شریک کړي دي، پیسې نه دي ورکړي بانک ته، تقریبا $1,000,000 یو نفر په زور ځان شریک کړي دي، پیسې یو غران نه دي ورکړي. دا جرم دي، دا جرم باید محاکمه شي. دا پیسې ورکوي که نه ورکوي دا دوهمه خبره ده. اصلي خبره دغه ده چې دا څرنګه یو نفر پرته له قانوني ارزښت چوکات کې ځان هلته شریک کړي دي او په حیث د سامدار داخل شوي دي، حال دا چې فزیکي پیسې نه دي ورکړي او دا په خپله خصوصي استفاده دي. دا په خپله رشوت دي چې دا اخیستې دي، رشوت په خپله جرم دي. دا کوچنی هم نه، تقریبا $1,000,000 یو قلم. او څوک څه ورته نه وایي او دوی بیا وایي چې قضیه په تحقیق کې دي او قضیه په لوی سارم ولي کې دي او قضیه دغسې دي او خلک ګرځي را ګرځي خپل پیسې ګټي.
بله، تشکر حافظی صاحب، سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان. همچنان محمد امین خورمجی، معین پالیسی و نظارت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، که اونا هم حافظی صاحب با شما هم نظر بودن، و شفیق الله همدم، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، که در آغاز برنامه با ما بودن، و تمام شنونده های رادیو آزادی. شنونده عزیز، برنامه زیر آسمان کبوت همچنان ادامه داره و در ساعت دومی برنامه به مناسبت روز جهانی اعلامی حقوق بشر از تلاش ها در راستای دفاع از حقوق بشر در افغانستان خود شنیدیم.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار وویل د دې خبرونه په دوهم ساعت کې موضوع بدلو. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت خبري کوو.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگیم. در این ساعت در ارتباط به دستاوردهایی که در عرصه دفاع از حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته و مشکلاتی که در این راه تا کنون ادامه داره صحبت میکنیم. برخی از گروه های دفاع از حقوق بشر در افغانستان با فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر خواهان تامین عدالت و مجازات جنایتکاران در این کشور شدند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی و انجمن اجتماعی دادخواهان امروز در یک راهپیمایی در کابل تقاضا کردند تا ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی سه دهه اخیر در افغانستان به میز محاکمه کشانیده شوند. امروز 10 دسامبر مصادف است با 63مین سالروز تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه 30 ماده داره و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی تصویب شد. در برنامه امروز عبدالرحمن هوتکی، رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، و شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحافی کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمانای ما هستند که مهمانای ما را خوش آمدید میگیم.
بله، دوارو میلمانو تا هرکلای وایو. که لمړی احمدزی صاحب، تاسو وایست موږ په اول ساعت د دې خبرونې کې په افغانستان کې د فساد په ارتباط بحث درلود. په دې بحث کې زموږ میلمنو وویل چې فساد عموما هغه کسان کوي چې د بشري حقونو سرغړوونکي دي، زورمندان دي او له زور او ستم څخه کار اخلي. فعلا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا په دې تیرو لسو کلونو کې وضعیت مخ په ښه کېدو دی او کنه؟ لکه څنګه چې فساد مخ په ډېرېدو دی، د بشري حقونو وضعیت هم مخ په خرابېدو دی.
دغه مسالې په اړوند باید ووایم چې اصلا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت که داسې په مقایسوي توګه وایي، په بعضو مواردو کې مثبت تاثیرات لري، یعنی ښه لاسته راوړنې لرو. په بعضو مواردو کې اوس هم جدي ستونزې شته چې د افغانستان د خلکو بشري حقونو هغه سره مخامخ دي. که چیرې دا موضوع موږ داسې په مقایسوي توګه وایو، کله چې په افغانستان کې لنډمهاله اداره جوړه نه وي، یعنې دغه نه مخکې د افغانستان زیاتره خلک د زیاترو اساسي بشري حقونو نه محروم ول، لکه د تعلیم حق دلته شتون نه درلود، د کار حق، د صحي خدماتو ته د لاسرسی حق او همداسې نورو موضوعاتو ته. خو اوس موږ وینو چې په افغانستان کې 9 میلیونه ماشومان په زده کړه بوخت دي، چې دا یو مثبت بدلون در دایو قبیل اسرائیل نده در بشه یا کنو دایو حق چه در تعلیم حق در دیگه پالوان بانده پامده که ترتیب منگه در سی خدمات و پالوان در مستن اسرائیل لرو او ولی دا پا دی مفهوم نده چه واس پا افغانستان که در بشه یا کنو سونزی طولی لمنزل لاریدی پا دیگه دو ارزو که منگه مثبت پایلی بینو و مثبت تاثیرات بینو ولی په نور مواردی که مونږ اوسم جدی ستونزې وینو چې لکه په افغانستان کې د افغانستان خلک د دنیا نور خلکو شان ته دوی حق لري چې د خپل د غوښتنې سره سم دی او ځینه بلجي ته لاړ شي ولی د امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولی چې حتی د خپل هغه د زړه غوښتلې ځي ته دوی سفر وکړي د سفر حق مثال د سړکونو یعنې د یو ولایت نه بل ولایت ته تګ نشته د همدغه ترتیب د ملکي تلفاتو مرجوب له کال په کال په زیاتېدو ده هغه کسان چې د جرایمو په تور باندې نیول شوي دي د هغو په اړوند باندې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنو سره سم په ټاکلي وخت کې د هغوی تعین سرنوشت نه کېږي په همدغه ترتیب بېکاري په افغانستان کې په یو ډېره پراخه پیمانه وجود لري د وزارت کار عمر اجتماعي د هغه اعلامې له مخې په افغانستان کې اوس 9 میلیونه کسان واجد کار دي چې دوی باید کار وکړي ولې 3.3% د دغه رقم نه اوس کسان بیکاره دي په همدغه ترتیب د ماشومانو وضعیت په یو مناسب حالت کې قرار نه لري یعنې زیاتره ماشومان په شاقه کارونو په ډېر سنګینو کارو باندې دوی بوخت دي په همدغه ترتیب د ښځینهو وضعیت هم په افغانستان کې د قوانینو د نه تطبیق له امله او د هغه ناوړو دودونو د واکمنۍ له امله چې د افغانستان د نافذو قوانینو او د اسلام د سپېشلي دین د اصولو سره په ټکر کې دي هغه اوس هم واکمن دي اوس هم په ډېریو ولایتونو او په ولسوالیو کې موږ وینو چې اوس هم ښځینه په بد ورکول کېږي جلۍ په د مور په ګیره دوی په کوژده کېږي او بالاخره هغه قانوني سند ښکته ودونه په یو پراخه پیمانه وجود لري
سازه تشکر احمدزای صاحب هوتکی صاحب شما اقدامات حکومت چطور بررسی میکنین در راستای دفاع از حقوق بشر آیا حکومت افغانستان تانسته اقدامات و گامهای لازم را در این راستا برداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و شنونده محترم رادیو آزادی در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان قسمی که احمدزای صاحب گفتن یک سلا پیشرفتای وجود داشته که از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر در چوکات حکومت نظر به فیصله قانون اساسی ایجاد شد، وزارت امور زنان ایجاد شد، حق تعلیم و حق کار و رسیدن به خدمات صحیح و آزادی بیان و بالاخره انتخابات که در افغانستان 4 بار تمرین شد و یک سلسله مسائلی بوده که باید از دور چشم پوشی صورت نگیره، ولی قسمی که توقعات مردم افغانستان بوده و قسمی که هم تبلیغات جامعه جهانی بوده با او شکل وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوز هم قابل تشویش است و این در چند مورد میشه که خلاصه شوه که یک تعدادی از ناقضین حقوق بشری هنوز هم در پستای اساس حکومتی و در پارلمان افغانستان نقش فعال را دارن که بالاخره در نتیجه در دور 15 ولسی جرگه کسانی که متهم به جرایم جنگی بودن اینا بین خود یکی دیگر عفو کردن و بالاخره ای به یک از طرف رئیس جمهور هم متاسفانه با یک کمی تغییر نسبی توشیح شد و پروسی عدالت انتقالی را که مردم افغانستان انتظارش داشت و پروسی عدالت انتقالی فقط در روی کاغذ ماند با وصف ازی که حکومت افغانستان تعهد سپرده بود که از سال 2005 تا سال 2008 پروسه را ادامه میده و برای یک کمیسیون مشخص هم تعیین میشه. هنوز هم ما میبینیم که
میباشیم پیش ازی که شما صحبتتان ادامه بده نگذم موضوع عدالت انتقالی بمانیم. امروز هم ما از راهپیمایی گزارش داشتیم در شهر کابل که حدود ده ها یا صدها نفر اشتراک داشتن و خواهان اجرای عدالت انتقالی شدن. شما بالاخره نتیجه گیریتون چیست؟ آیا عدالت انتقالی صورت میگیره یا نه؟
اولا خب برداشت غلط از پروسه عدالت انتقالی نزد حکومت افغانستان و بعضی از حلقات سیاسی وجود داره. پروسه عدالت انتقالی به این معنی نیست که فقط کسانی که متهم به جرایم جنگی باشن به زندان انداخته شوند و به پایه دار برده شوند. ولی این یک پروسی است که بالاخره جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته مثل که در کشورهای دیگه هم مثال ازی وجود داشته، این جنایت یک ارزیابی شوه و جوانب مختلفش تحلیل شوه و بالاخره یک حقیقتیابی صورت بگیره که کدام عوامل داخلی وجود داشت و عوامل بیرونیش چی بوده و بالاخره منجر به یک تفاهم ملی بین مردم افغانستان و بین کسایی که متهم به این جنایت بودند که بالاخره با صلاحیت مردم افغانستان می باشه که در این مورد تصمیم خود بگیرن. ولی در شرایط فعلی نتیجه گیری ما یه است که نه جامعه جهانی و نه هم حکومت افغانستان ناظر به پروسی
تدبیر شما چی فکر میکنید صاحب در این مورد؟ آیا فکر شده بود که افغانستان یک جامعه بعد پس از بحران است که در اون موضوع عدالت انتقالی را در ابتدا مطرح کردن، اما حال دیدن که خب افغانستان کشوری است که در بحران است تا هنوز و موضوع عدالت انتقالی در اینجا مطرح شده نمیتونه؟
در زمانی که مسئله عدالت انتقالی مطرح شد در افغانستان، وقتی که اداره موقت ایجاد شد، این زمانی بود که در افغانستان بحران وجود نداشت، ملوزات امنیتی وجود نداشت، افغانستان یک کشور بعد از جنگ گفته می شده وقت. اما با شما بهتر معلوم است وقتی که دولت به این مقدور نشد که همین حالت صلح را حفظش کنه، به خاطر از اینکه با ایجاد اداره موقت در رابطه با مسئله عدالت انتقالی هم سلسله صحبت‌های شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در سال 2005 به این خاطر یک مشوره ملی را برانداخت، با بیش از 6000 افراد از وطن مصاحبه کرد، نظر هموطنان ما را در این مورد که برخورد از اونها، نظر از اونها در رابطه با کسایی که در گذشته ها مرتکب جنایت بشری و جرم جنگی شده بود با اونها چی باید شود. یک گزارش بسیار مشرعی را تحت نام صدای مردم درباره عدالت به دولت پیشکش کرد که بر بنیاد دولت برنامه صلح و مصالحه برای تامین عدالت تهیه کرد که در اینجا مشخص برای تامین عدالت که مستقیما تاثیرگذار است بر وضعیت امنیتی کشور، دولت یک سلسله تعهدات مشخصی را متقبل شد که از او جمله یکی هم مثل که آقای اوتک قبلا هم گفت که پاکسازی ادارات دولتی از وجود کسایی که با جرایم جنگی و ناقضین جنگ یعنی مشهورند. دیگه یاد بود ایجاد منارهای به مناسبت یاد بود قربانی ها که در این مورد همچنان یک تعداد مکلفیت های دیگر، یعنی 4 مکلفیت را که دولت گرفت، در این مورد متاسفانه امو تعهدات را که دولت در برنامه صلح متقبل شده بود او را در عرصه عمل پیاده کرده نتانست، که در این مورد یک مکلفیت هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشت که مسئله مستندسازی بود، که مسئله مستندسازی در توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برانداخته شد و در آینده نهایت قریب در جریان همین سال در این مورد گزارش خود
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. یکی از انتقادهای هم که از ارتباط او از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، بین که از شنونده های رادیو آزادی هم بشنویم که اونا چه فکر میکنن، چرا تا هنوز نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه داره و به مسائل و مواردی که در گذشته صورت گرفته تا هنوز رسیدگی نشده.
مهربانی وکی
ما پسنه میاده با چی در انتقالی عدالت هغه دغه چې دغه کړی دی، ما پسنه هغه ده ده شاید په سیستم کې هغه دی چې وڅ ولا دا وی حامد نه اوسم ژوندۍ دی هغه دی ټول اسنه بنه په سازمان نه ده د ستاسو د غرمونو موږ چې دې قدم وکړ په افغانستان له کابل په افغانستان سیمه کې هم دا اوس هغه موجود نه غدي اوس هیڅ مصر نه په کابل کې د استاد په نوم سیده نو دې څنګه اسناد غواړي هغه ولا ما چې په سیده په څنګه په سره دغه دا هغه خلاص کې طالبان په اساس چې هغه دې د دمو د سیر نام له په ایمان کې مکتبونه بند کړی دي آیا دا د حقوق خطرې نه دي چې هغه الفاظ د مکتب څخه معلومه کړی دي او نه پرې دا خلک چې کال څخه درته هغه سرنه کوي آیا دې حقوق نه دی چې دې عملین دی ولې دغه بنیم لري محاکمه ته نه شي دا په ځوندې مثالونه هغه موږ چې دي نو
کار وطن
بل اوریدون که امله روزن معرفی که آزادی رادیو.
بله بفرمایید صاحب. سلام صدیقی صاحب بفرمایید.
صدیقی صاحب
زنده باشین. میخواستم امباره حقوق بشر هم صحبت کنم، دو کلمه صحبت بکنم چون که برنامه وقت اجازه قد یک موضوعی است که پیشتر هم از فساد داری یاد کردیم، این هم جرمنده فعلی که از خود حکومت هست. بخونه چون اقامه روزه در مقام هست نفر نه پیشش بوره هم میزنه هم پیسیش میگیره، جانم مقابلش پیسه میگیره، سین میگیره، دلام میگه میگه برو. تا تو دیشیر 15 روز از 24 ساعت وقت زیاد نداره. 24 ساعت وقت نداره. اون 15 روز پیش خود نگاه میگه تو زمینه فساد برش یک موضوع چی شوا. یک این است تخطی از حقوق بشر یک موضوع. دو نیز است همه هر کسی که
سوال اگه دارین صدیقی صاحب سوال تو نه بگوین که
تاس پخپل ول چه وقت کم درو.
بله خودتان گفتن وقت زیق
زمین. کسی که از حقوق بشر آمده
بله.
چرا اینا جهادی ها را ملامت میکنن یک موضوع چرا با خود حکومت آقای کرده یک نمیشینن چون که یک ارگان مستقل هستن بیشینن صحبت کنن کسی که تخطی از قانون کرد ما قانون اساسی افغانستان قانون جزا داریم قانون مدنی داریم چرا طبق قانون او بدون رشوه بدون فساد
بله صدیقی
صاحب
سلام تشکر ډیر مننه صدیقی صاحب ترګن کې مهرباني
السلام علیکم مشنه ته وایم
بله
بله صاحب بفرمایئ
ما علم درسته ما چار کول و شما در تماس هستم اگر بگویم که بعد یک مسئله خاص اشاره بکنم که در افغانستان بعد از حکومت آقای کرده اگر بگویم که با فضل حقوق بشر کارای شده اما بدون تردید جنایت‌هایی که علیه حقوق بشر یا تخطی‌هایی که در برابر حقوق بشر در این حکومت صورت گرفته اصلا مقایسه با دیگه از نظام‌ها اصلا نبوده هم
من
امروز یک مثال چشمدید خود بگویم که در امیتر کوتل خیرخانه که مربوط ناحیه عبدهم میشه چهار نفر پلیسی که اصلا لالی از طریق رسانه نمیشه آدم چه قسم اگر بگویم خوب نمیشه که انسانهایی که اصلا انسانیت خود نمیفهمیدن باور بکنی که از فاصله های تقریبا 15-20 متر ترک دور چیز که اول مردم این یک روز نیست بد تکرار البته همه روزه میایند بدون از یک کلام عمری باشه بدون از یک کلام گفتی از شاروالی باشه چون خاطر از یک پیسه بادش دارن اگر کسی پیسه داد خوب اگر نداد اما مال اموالشان از مشکرانن از بین برن باور که این موترها را میزنن
بله
از علیه بشر بخصوص علیه ملت در همین نظام این قدر زیاد است که اصلا با دیگر نظام هایی مقایسه کردن نمیشه
بله
یک پیام ما میخواستم بگویم در آخر یک مختصر سوال دارم
بفرمایید
ما میش که با همی دولت مرده افغانستان که باور بکنه که این منتشار مظلوم است ولی این باید بفهمه که مظلومیت این ملت اگر شما با میخوشم تداوم بده ای شما را پس بگیره که در گذشته ها دیدیم شما به هیچ وجه قدرتتون با قدرت روس ها و خلقی ها برابر نیست به هیچ وجه سیاست و وحشتتون در دل ملت به اندازه طالبان است اینمی ملت مظلوم اون نظام ها را شکستان شما را خوب بزودی میشکنند بخاطر بقای خودتون حتی اقل به همین ملت رحم بکنه
بله شب دیره منن سلامت
توسی سوال
خلدری
در افغانستان وقتی که حقوق بشر صحبت میشه تنها با فکر میکنن در مورد زنها صحبت میشه
سلامت باشه فیکه آزادی رادیو تشنه آسمانلانی پروگرام مهربانی
مون اونه که دیس دو سرمان در تاست محترم نمان نکوم از منان دقیق نمان تاسو گوری دما در افغانستان مسئولین و تاسو گوری طول شتمندی یعنی هم تجاران یا هم وزیرانی دما پلازر کچی را دقا شتمنی اشخان ترسو تجمیتا مسئولیت و لیجی طول دقا مشکلات در جاتو دی تاسو گوری دی دقا دنور خلق و مزمون خلق شتمنی چون تو آسانی سر چل جوری او دخپل شتمنی زیادی یعنی دقا مزمون مشکل که در هم دغه رشتامون تجار وزیران و دغه
بله
ډیر زیات مننه دقیق صاحب اوس په میلمنو ته ورشو دی وطندو صاحب پښتني احمدزی صاحب له تاسو څخه وی چې د افشار یادونه وکړه او د طالبانو له خوا د مکتبونو د بندولو
په دغه اړوند باندې چې ما مخکې ویلې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 2018 کال کې خلکو سره مصاحبه وکړه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شپږ زره نه زیاتو کسانو سره په دې غړبان چې دوی د انتقالي عدالت په اړوند باندې دوی نظر چره دوی محکمه د خلکو غوړي دوی قربانیان نه څه وختونه لري مشخصه توګه دولت نه څه وختونه لري دا راپورټ جوړ شو دغه راپورټ په مشخصه توګه د یوې سیمې نه وو موږ د دولت نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه د دې مسالې غوښتونکي چې په هغه سیمه کې چې هلته د قانون سرغړونه شوې وي که په افشارو کې شوي وي که په بل سیمه کې شوي وي که د افغانستان په بل ادارې واچې شوی وي هغه د ترشلین لاندې ونیسي ونیول شي.
سوال وطن دوست صاحبی بود که خب شما میگین از یک مدت طولانی تقریبا به این طرف مصروف مستندسازی بر امی برنامه عدالت انتقالی هستین، اینا میگن خب مستندسازی نیاز نیست دیگه، همون مسائلی که صورت گرفته نقض حقوق بشر که صورت گرفته همه شواهد موجود است، شما در دنبال چی هستین؟
معلوم دی بدی پوینا
یک مسئله است که برای آقای وطن دوست من میگم که در افغانستان تا 3 دهه عاملین نقضای حقوق بشر به حد زیاد است و به خاطر از اینکه همی اصول اساسی حقوقی در نظر گرفته شده که افراد بیگناه و افراد باگناه باید از هم تفکیک شود، این مورد ای ایجاب ازیره میکنه که حوادث زیاده که گذشته اینا با مستندسازی بیشتر نیازمند است. تنها مسئله افشار در افشار شد یا در شهر کابل خانه هایی که ویران شد ما نمیتونیم مشخص تا زمانی که اشخاص و افراد اصلی که مسببین اصلی واقعی هستند شناسایی نشد، این مورد من فکر میکنم که قضایا بیشتر با مستندسازی نیازمند است. در این مورد
شما گفتین که همین مستندسازی تان به نزدیک تکمیل میشه، چه زمان تکمیل خواهد شد؟ چه مدت دیگر در بر خواهد گرفت؟
مشخص تا دمی جریان همین سال به نشر دهی مورد گزارش به نشر خواهد رسید و دهی مورد این اجراءات بعدی دولت است که تحقیقات خود انکشاف بده و
آیا مسائل و موارد هم مشخص کردی چه پر مستندسازی که کم موارد دی بشری حقونو سرغړونی؟
دغه موضوع پاروان باندې تاسو چې دا راپور خپور نشي زوایم چې دغه موضوع پاروان باندې خبر به دا موږ راپور ته ځان ورسې موږ نشکول په دغه روان.
خب در مورد هلمند هم اگر نظر داشته باشین.
بله
در مورد هلمند ما فکر میکنم که موقف کمیسیون مشخص سر مسئله محلات نیست. ما فکر گفتم که در محدودی افغانستان در تمامی واحدهای اداری افغانستان هر عملی که از طرف هر کسی صورت بگیره که منجر به ضیاع حق بشری شوه او قابل بخشش نیست. اگر از طرف طالبان صورت بگیره، اگر از طرف دولت صورت میگیره، از طرف قوتهای بین المللی همی دولت صورت بگیره. تعلیم حق بشری افغان است، اگر محدودیت در این مورد از طرف هر کسی وضع میشه عمل غیر حقوقی بشری است ما ایده تقویم میکنیم.
بله ډیر مننه. او تکی صاحب مخکې واوریدون کې اشاره وکړه وای ولې جهادیان ملامتی چې کله چې بشری حقونو مسله یادی شي، لکه څنګه چې واوریدون کې ویل وای کله چې بشری حقونو مسله یادی شي یوازې ښځې یادی شي سړی نه یادی شي، حالدار چې سړی هم د سړو د بشری حقونو سرغړونه هم شوې ده. همداسې یو شمېر خلک وای کله چې بشری حقونو د سرغړونې مسله یادی شي یوازې جهادیانو ته ګوته نیول کېږي، حالدار چې نورو هم د بشری حقونو سرغړونې ډېرې کړې دي. په دې اړه تاسو وایست
سروان سه په 2002 کال کې کله چې موږ غوښته چې د بشری حقونو خپلواک کمیسیون رامنځته شي نو هغه غونډې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې درلودلې هلته یو مهم موضوع سه پرې بحث وشو، انتقالي عدالت او انتقالي عدالت دپاره 10 کلنه دوره په نظر کې ونیول شوه، یعنی د 1950 کال نه تر د انتقالي ادارې پورې. یعنی دا موضوع تنها او تنها خلاصه په جهادي تنظیمونو یا جهادي کسانو باندې نه کیږي، زموږ ډېر پاک سپېڅلي جهادي ورونه دي چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، د فامیل غړي د لاسه ورکړي، د بدن عضاوې د لاسه ورکړي دي چې هغوی قابل د احترام دي. دا په خپله یو غلط تبلیغات دي چې و همیشه پر دې موضوع باندې ټینګار کیږي، یعنی د عدالت موضوع راپورته کیږي نو بیا وایي چې دا ټول د جهادیانو په مقابل اعلان کې چې داسې نه ده. په مجموع کې هر هغه شخص، هر هغه ګروپ، هغه تنظیم چې د بشري حقونو په رابطه سرغړونه کړي، په مجموع کې د افغانستان د ولس نظر دا ده چې په دې مورد کې تحقیقات وشي. یعنې دا نه تنها د جهادي حکومت پورې مربوط ده، نه جهادیانو پورې مربوط ده، نه طالبانو پورې مربوط ده، نه پخوانیو دورو پورې، دا ټولو دورو پورې مربوط ده.
شکایت هایی هم وجود داره که خود همین نهادها هم نتانستن به طور شاید و باید از مردم نمایندگی کنن یا از کسایی که قربانیان نقض حقوق بشر شدن صدای اونا را بلند کنن و دادخواهی کنن به اونا. در اینجا هم یک نظر وجود داره. احمد صاحب شما در این مورد چی فکر میکنین؟
در رابطه با مسئله که نهادها نتانستن من فکر میکنم که نهاتا در رابطه با قضای مشخص صدای خود به وقت و زمانش بلند کردم. اضافه‌تر موضوعات اجرایی از ارتباط میگیره با دولت که متاسفانه دولت نتونست با متعهداتی که در عرصه تامین عدالت کرد به وقت و زمانش مکلفیت‌های خود ادا کنه. نهادها در این مورد همیشه صدای خود بلند کرده و میکنه. مثلا در رابطه به موضوعی که شما قبلا سر از برنامه داشتین، سر مسئله فساد اداری، سر پیامدهای منفی فساد اداری، سر وضعیت حقوق بشر در این مورد،
اگر شما صدایتان بلند کردین صاحب، امین نهادها خیر موثریت خود قسمی باید داشته باشه نداره؟
نهادها موثریت خود داره. یک نوع فرهنگ مافیات در دستگاه دولت وجود داره. قانون به شکلی که باید تطبیق شود متاسفانه تطبیق نمیشه. قانون با اساس ماده 22 قانون اساسی حکم میکنه که باید موقف تمام ادبا در برابر قانون یکسان است و تمام ادبا افغانستان باید مساویانه مورد حمایت قانون قرار بگیره. اما عملا میبینیم فرد زورمندی که تخلف از قانون میکنه مورد حمایت قرار داره و یک فرد ضعیفی که تخلف از قانون کرد. بله،
تاسی با کلیات ویلیدی عمومی خبریم کردی چه مثلا دی بشری حقونو سرغړونه کیږي، اشخاص هم ندی مشخص کړي، استاد تاسی لاس کاله وروسته مستند سازی کوي، یعنی که یو څوک تاسی ته درم شي چې لما سره دی بشری حقونو سرغړونه میشوي ده او تاسو مراجعه مو کی، تاسی ممکن بیا هم یو اعلامیه ممکن نشر کړي او کلیات وایست مشخص امغه کیس امغه قضیه ممکن اعلان نکي.
فدغه اعلان باندې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون زړه ډېر مستند اسناد لرم چې هغه شکایتونه چې د موږ اداري ترغلي موږ هغه موضوع اعلان دي درو سره شکایت کړي مستند سازیم کړي او دغه د قرباني د حمایت په اړه مشخص وړاندیزونه دلول او هغه اعاده دی ښه وده. په دغه اعلان باندې موږ ډېر مثالونه لرو، دغه چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون صد پاسه 2500 نفر غیر قانوني نیول شوی خلاص شوی د اعداد عملیات او د اجرات په پایله کې د کار شوی یا د چې تاسو وینئ دا د محبسو وضعیت کې یو مثبت بدلون راغلی، دا د اجراتو په نتیجه کې شوی یا دا بوس تر هغه مخکې اورورم چې د پولیس کړنه داسې وه. تاسو به په یاد وي چې په اولو مرحلو کې په افغانستان کې د یوې اوضې نه بلې اوضې ته تګ راتګ د افغانستان خلکو ته ډېرې ستونزې وې د پولیسو د کړلو له امله، اما اوس هغه پولیس د تقریبا 60% موږ په اصلاحات د پولیسو په لیکو کې وینو. دا په مقایسوي توګه موږ ورته وایو موږ مثبت بلونه وینو، اما په دغه رقم چې 100% دغه د 200 کالو دغه سرغړونه یو دم موږ هیڅ کو دا خو موږ هم تاسو سره وایو چې ستونزې اوس هم موجود دي. شته په اول مرحله کې په افغانستان کې چلن محل اداره جوړه شو، د ادارې زندان اراده قانون او هر څه چې غزل غختل هغه کول، اما اوس دغه د یو زندان د ادارې کارکونکو کړنه د قانون په چوکاټ کې مشخص شوی دی چې هغه دغه نه زیاتې نشي کولای. دغه مثبت بدلون چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو نهادو د کار نتیجه ده چې یو مثبت تغییر تصویر لیدل په دې کې
خلک مشخصه تاسو ته مراجعه وکړي که چیرته داسې د دوی په
بيدشکا زه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی یو کارتونکو په صفات زه خلکو ته دغه ډاډ ورکوم چې په دغه موارد کې چې د دوی بشري حق د مشخصو افرادو لخوا نه په خولند کې دوی د افغانستان د اساسي قانون د 50 ماده پر بنا باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټول دفاتر دروازې د دوی په مخ خلاصې دي او موږ دوی غاک په د دولت ټول هغه اړوند د اداره ته ورسو او دغه په اړوند باندې مشخص وړاندیزونه ولرو، رسانو تاسو کومک تم ارتیا ولرو، موږ د رسانو نام کار کړی او په دغه اړوند باندې موږ خلاص راوړنه هم لرو.
تاسو تحقیق کوي بیا کله چې یو شکایت وشي او کنه مغه موضوع ثبتوي، مثلا د اوریدونکو چې له خیرخانی څخه دي خیرخانی له کوتل څخه خبري کوي، مثلا دغه یو شکایت تاسو واوریدو تاسو بیا دې موضوع په ارتباط تحقیق کوي او کثرنګ
بيدشکا پولیس مکلف ده چې پولیس کړنه د خلکو سره د قانون په چوکاټ کې باندې وي. دا یو عمل چې دغه په پایله کې انساني کرامت ته زیان ورسېږي چې پولیس او یا د امنیت دولتي یا د افغانستان نور د عامه موظفین حق نه لري چې دا یو عمل ترلاسه کړي. کچې دغه ورور دغه پولیسو په اړوند باندې دغه معلوماتونه لري، د لطف کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موږ یې دلته درشي موږ بیل دین چې د هویت افشا کو زبې دمدغه تاسو درو د لار نه سلور مورز نتیجې او د اجرات وایم چې او دغه د کوونکو پاکل باندې چې دوی نظامی سنوالی ته معرفي کو.
تشکر. خب هوتکی صاحب شما چی میگین؟ قبلا آقای احمدزه اشاره داشتن و گفتن که قانون تطبیق نمیشه، یعنی مشکل حاکمیت قانون است. آیا فکر میکنین اگر کس همی شکایت به کمیسیون مستقل حقوق بشر میبره قسم که آقای احمدزه میگه قانون تطبیق خواهد شد در این مورد؟
اصلا تطبیق قانون یا حاکمیت قانون در افغانستان یک پروبلم مهم و اساسی است که شروع اداره موقت متاسفانه تا به امروزه ما نتانستیم حاکمیت قانون با وجود بریم، که بالاخره آقای رئیس جمهور هم در صحبت های اخیر خود به او تاکید کرده که حاکمیت قانون در افغانستان متاسفانه که وجود نداره. ولی روی هم رفته نباید هم فراموش کنیم که اولا نهادهای حقوقی نهادهای اجرایی نیستن که بتوانن مستقیما در یک موضوع نتایج مثبت را به دست بیارن. ولی تا جایی که مراجعه مردم صورت گرفته، مثال برای سازمان ما مراجعه صورت گرفته، ده ها و صد ها قطار آزی که صورت گرفته، ما کوشش کردیم که با مراجعه مربوطیش ذریع مکاتیب این مشکلات مردم انتقال بتیم. یک بار و دو بار حتی در بعض مواردی بوده که ما از آقای احمدزی از کمیسیون مستقر حقوق بشر همکاری خواستیم، بعضی مسائل برای از اینا رایی کردیم و تا حد امکان تلاش صورت گرفته که راه های حل با وجود بیاید. در بعضی از ادارات همکاری صورت گرفته، در بعضی از ادارات کاملا چشم پوشی صورت گرفته و در بعضی از ادارات اصلا توجهی به او صورت نگرفته. این مشکل در افغانستان کاملا وجود داره و می اساس هم ما میگیم تا زمانی که حاکمیت قانون با وجود نبیه ناممکن است که در جای حقوق بشری به شکلی که توقع ماست و خاص مردم است تطبیق شود. ببینید در رابطه با از بین بردن فساد بارها و بارها همی نهادهای حقوقی بودن که بالاخره حکومت افغانستان متوجه ازی ساختن که فساد در اوجش رسیده، جامعه بین المللی را به این متوجه ساختن که فساد به اوجش رسیده، راهی حلش را پیشنهاد کردن. در زمان مرحوم ظاهرشاه یک اداره بوده به نام دیوان محاسبات، ام صرف هم یک اداره تمام حکومت افغانستان را کنترل میکرد، ولی امروز تشکیلات زیاد شده میره، ادارات موازی
چارواکی بیوی ده هر ماه ساخته میشه. نامنوی و دوام ده بشری حقونو ده سرغلون و ده دوام سبب شویده او ده چی انتقالی عدالت هم پوسنوی شرایطی که نشی عملی کرده دوی وی چی نامنی ده ده پلمه ترسوم را حد بریده قبول ورده
گوره سیب نامنی پا حق حالت که نامنی پا حق نامن اولایاتو که سالت انتحاری حملات کیگی، دستجمی وجنی کیگی او دی خارجی قوا و خصوص دی امریکایی قوا و لخوانه بمباری کیگی، تلاشی کیگی، دلت سید سید بشری حقونو نصر غرون کیگی. ولی داسی مدنی حقوق دی انسان سلبیگی دانو بیا نامنی پوری مربوط نده. داسی پی وزارت که فساد اوج ته رسیدلی دا بیا نامنی پورې سي ارتباط لري. داسې د یو سړي دوسیه په محاکمو کې په صحیح شکل باندې د قانون په چوکاټ کې پر مخ نه ځي، دا بیا نامنی پورې سي ارتباط لري. داسې په محبسونو کې وضعیت نهایتا د تشویش وړ ده. دا اصلا بیا نامنی پورې مربوط نه ده. نامنی په هغه نقاطو کې سي ما ویلی سي، مثال د مخالفینو لخوانه انتحاري حملات کیږي، یا د بین المللي قواو لخوانه بمباری کیږي، یا د شپې لخوانه تلاشي کیږي. دا اړخ بیا صحیح ده موږ منوسي دا ناامني ده. ولی د فساد لمنځه وړل ناامني پورې مربوط نه ده. مدني حقوق سر تر پښو لاندې کیږي، ناامني پورې مربوط نه ده. د خلکو جایدادونه سي غصبیږي، دا ناامني پورې مربوط نه ده. دا خو په هغو ولایتو کې کیږي چې هغه ولایت په امنه ولایت دي. کابل خو ناامنه ولایت نه دی، چې په کابل کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي او موږ وایو چې دا ناامني پورې مربوط.
تشکر
غواړم په دغه اړوند باندې سروان صاحب زه خبره کوم. ده در رابطه با این مسئله جناب محترم قسمی که آقای اوتک گفتن بدون شک بعضی موضوعات است که منشأ میگیره از فرهنگ مافیات، نه از ناامنی. در افغانستان همیشه از طریق رسانه ها اعلان میشه که در افغانستان بیشتر از 1 میلیون هکتار زمین در نتیجه اسناد جعلی غصب شده. ولی شما تمام محلات سلب آزادی افغانستان را کنترل کنین تا یک نفر به نام جعلی اسناد که در نتیجه از او ملکیت های عمر غصب کرده باشه، یک نفر سلب آزادی قرار نداره. ما نمیتونیم بگیم که در تمامی نقاط افغانستان اصلا امنیت وجود نداره، ولی در نتیجه ایجاد فرهنگ مافیات، اینا یک نوع مافیات را کس اونا را مورد تعقیب علی قرار نمیده که همیشه نهادهای حقوق بشری در این مورد هم صدای خود بلند کرده و در این مورد مکلفیت رسانه ها هم است که در این مورد همیشه صدای خود
بلند کرده. اینا را سنا سید خبری پا تایید مخ که پا تیر ساعت که اداری فساد پر ارتباط بندیم زموش ملمنو ویل آفیزی صاحب ویل وی تر طول زیاد فساد دی ارگ پا شاوخوا کی کیجه چه، یعنی کابل دی اداری فساد دی میلیونون دلار و فساد آل تکیشه. او د ځمکو د غصب مسله هم چې ده، ځینې راپورونه وایي چې په کابل کې نیمایي دولتي ځمکې غصب شوي دي. نو ستاسو خبره تاییدوي.
سروان صاحب،
بله صاحب،
اصلا کله چې په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، دا د کابل د میکرانو په بلاکو باندې هر کوم باندې جالي قوالی دوه و درې جوړوي. څومره ځمکې جالي قوالی جوړ شوې؟ تاسو به اوس کوم قاضي په دې مابسو کې پیدا کړي چې بند شوی دی دغه پاړوان باندې؟ بله امیر، ما میخواستم از شما بپرسم که دغه تاسو چې دغه فهم شوه احمدزای صاحب محترم، ما خو قبلا خدای مورد ما هم گفتم، آقای اتاق هم گفت که تا زمانی که فرهنگ مافیا در افغانستان وجود داشته باشه و ما به این مقدور نشیم که یک حاکمیت قانون به گونه ایجاد شود که قانون افغانستان علی سویه بالای تمامی اتباع کشور یکسان تطبیق نشه بدون در نظر داشت موقف های وظیفویش، در اون صورت ما میشه که باز جلوی از همین تخلفاتی که منجر به اطلاف حقوق بشری افغان میشه جلوگیری از کنیم. تا زمانی که برخورد های دوگان است، امی نواقص و نقیص هایی که فعلا ما شما عینی او را مشاهده میکنیم، قانون سر فرد مستضعف تطبیق میشه و افراد ظلمان مسئولیت دارن.
بله صاحب. احمدزاده صاحب، شما قبلا یادآور شدین که کسایی که قربانی نقض حقوق بشر هستن میتونن بیاین نزد شما ایده ثبت کنن و موارد را یادآور شدین که با او رسیدگی شده. میخواستیم بشنویم که امی پروسه و امی پروسیجر ثبت شکایت در کمیسیون مستقل حقوق بشر چطور است؟ چه قسم معلومی علی کس از طریق رادیو آزادی میشنوه صدای شما را، اما میخواد که یک مورد یک دوسیه را نزد شما ثبت کنه، چطور میتونه ایده ثبت کنه؟
بسیار خوب، در رابطه با موضوعاتی که باعث ائتلاف حق میشه، اصلا ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم که بعد از اینکه قانون اساسی افغانستان نافذ شد، بر بنیاد ماده 58 قانون اساسی افغانستان مکلفیت کمیسیون است که شکایت یک هموطن ما را که یک حق بشری سلب شده، به این معنا که اگر بیچاری موارد برای ما مراجعه میشه که برادرش بدون از اینکه در یک عمل جرمی زیدخل باشه از طرف مراجع کشفی کشور غیر قانونی گرفتار شده، شکایت میکنه با ما همین موضوع را اول مستندسازی میکنیم.
بله امیر، یک کسی که شکایت بر شما میکنه، احمدزای صاحب، ما میخوایم که امیر توضیح بده. بله. باید به دفتر مرکزی شما مراجعه کنه؟ در دفتر شما در کجاست؟ آیا به شما تلفن کنن؟ چه نوع ارتباط با شما برقرار کنن؟
برای ما هم به اساس تلفن آماده خدمت هستیم، اگر برای ما تلفن هم کنن لطف کنن، تلفنایی که از دفاتر کمیسیون در اختیارشان قرار داره، از طریق تلفن، از طریق رسانه، از طریق مراجعه مستقیمشان با ما بیاید، ما شکایت عریضهشان را ثبت میکنیم. وقتی که عریضه را ثبت کردیم، مشخص با یک موظف ما، با یک ناظر داده میشه، او بررسی میکنه در این مورد. یعنی اگر مشکل در سنوالی بود، با سنوالی در تماس میشه، موضوع را با شهرمالی در جریان میسازه، قرار میتم. در صورتی که ما متیقن شدیم که موضوع صحت داره، بعد از او باز این موضوع را با اداره مربوطهش، اگر نقصه در اداره سنوالی بود، با مقام لوی سنوالی در شریک میشدیم. تا بیشتر موضوعات شده که ما موضوعات مستقیما با جناب لوی سنوال صاحب شریک ساختیم و در این مورد بنابر هدایت لوی سنوال صاحب در این مورد کمیته سنوالی توضیح شده و مشکل رفع شده، و اگر مشکل در سر محکمه بود، مقام سر محکمه را در جریان قرار میدیم. اگر مشکل در ادارات حقوق بود، با وزارت محترم عدلیه و با وزارت امور داخله در تماس میشیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مکلفیتش رسیدگی به شکایت هموطنان ماست که در مواردی که شکایتشان ناشی از ائتلاف حق بشری بوده باشه، در تو موارد دروازه کمیسیون ما یک بخش مستقیم، یک بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری داریم که در تمامی دفاتر صحابی و ولایتی ما، من جمله دفتر صحابی کابل، این بخش فعال است، این بخش آماده خدمت برای هموطنان ماست و از طریق رسانه شما به هموطنان ما میگیم که این مورد با ما همکار باشه. وقتی ایتو یک مسئله رو اینا میبینن که او منجر به ائتلاف حق شده باشه، و مثل که قبلا گفتم که در سر کوتل چهار پلیس را در ایتو یک حالتی دیدن که او در ایتو موارد لطف کنن با ما همکار باشن، ما در خدمتشان هستیم و همین وعده را از طریق رسانه شما برشان میتونیم.
کوربدان او تکی صاحب دی بحث ورستوی برخو ترسیدلی و زکی چه وقت مدیر پاته نده پراتلون کو کلونو که پا تدریجی دول دی مسئولیتون افغانانو تسپارل کیجه، دی بحرانیانو رول په افغانستان کې په تدریجي ډول کمی شي، تاسو په داسې یو حالت کې څومره دی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته هیله لري؟
سروان صاحب، اصلا خو د بشري حقونو وضعیت په فعلي شرایطو کې نهایتا د تشویش وړ خبره ده. سپاگی که دغه مختلف ابعاد باندې سمنګ او تاسې اوغه ذلعان اداري فساد او د نور مسائل دا ټول په بشري حقوقو کې راځي. تر هغه وخت پورې سي اداره سالمه اداره رامنځته نشي، د قانون حاکمیت رامنځته نشي، هغه کسان چې متهم په جرایمو دي هغه د قدرت نه لرې نشي، کار و اهل کار ته ونه سپارل شي. اولا خو موږ نشو کولای چې هغه فاصله چې د افغانستان د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته شوې هغه فاصله له منځه یوسو، چې د هغې په نتیجه کې ګوري دغه صلح او ثبات هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د خلکو حمایت د حکومتونو څخه وسي، چې متاسفانه دا حمایت فعلا په افغانستان کې وجود نه لري. او هغې تر څنګه چې موږ یو سالمه اداره رامنځته نه کړو، بینالمللي ټولنې ته موږ قابل د قبول نه شو کېدلی، یو ښه پارټنر به بینالمللي ټولنې ته نه شو کېدلی. او دا په داسې یو حالت کې ده چې افغانستان لا تر اوسه هم خپله عادي بودجه د خپلو عوایدو څخه نه شي پوره کولی. فلهذا د قانون حاکمیت، د معافیت فرهنګ د له منځه وړلو موضوع، منفي مصلحات، دا ټول مسایل باید یو خواته کېښودل شي. حکومت باید تر کال 2014 پورې ځان دې ته آماده کړي چې په لسو آینده و کلونو کې یو ښه پارټنر هم بینالمللي ټولنې ته وګرځي او یو ښه حکومت د افغانستان د خلکو دپاره وکړي.
ډېره زیاته مننه هوتکی صاحب، له تاسو څخه هم دغه راز، له ښاغلي احمدزي څخه ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
همچنان از شنونده های رادیو آزادی تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراه بودن و نظراتشان را با ما شریک ساختن و همچنان از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن.